خبرونه مو تر پنځو بجو د سات په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. په خبرونه کې به د افغانستان پر حالاتو بیلابیل رپورټونه وړاندې سي. د ناروې د دفاع له وزیر سره مرکه لرو. تاسو به واورئ چې دغه هیواد په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه څه پلانونه لري او د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه فکر کوي او له افغانستان سره په ارتباط نورې خبرې. خو اول د دې سات مهم کورنۍ خبرونه واورئ.
جمهور رئیس کرزی د اوبو او انرژي په وزیر بمی حمله غندلې ده. د ناروې د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره د خپل هیواد په مرستو ټینګار وکړ. په غزنی ولایت کې یو کس د خپل کورنۍ شپاړستنه غړي وژلې دي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوو ځانوژونکو حملو له امله د وژل شوو شمیر 22 تنو ته ورسید. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو اعلامیه په خبرولو سره د اوبو او انرژي په وزیر بمی حمله غندلی او دای د افغانستان په جهاد او ملي اشخاصو باندې حمله بللې ده. د اوبو او انرژي په وزیر محمد اسماعیل نن سهار د هرات خار په شپږمه ناحیه کې د موټر بم حمله وشوه. د جمهوریت ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په دې حمله کې اسماعیل خان ته زیان نه دی رسیدلی، خو څلور ملکی کسان وژل شوی او ولس نور ټپیان دي. د پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا کړی چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل او دغه 15 تنه ساتونکو وژلي، خو امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. د ناروې د دفاع وزیر له افغانستان څخه د خپلې 15 ورځنۍ لیدنې په پای کې ویلي دي چې هیواد به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل همکاري او تداوم ورکړي. میرمن انګریټ نن ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې به نارویژي سرتیری خپل ماموریت ته دوام ورکړي او له افغان ځواکونو سره د مرستو لپاره چمتو دي. د 13 ورځې له جمهور رئیس کرزی او خپل افغان سیال سره هم ولیدل او د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. ډیر شمیر نارویژي ځواکونه د ناټو په چوکاټ کې په فاریا ولایت کې فعالیت لري. دغه راز یو شمیر نارویژي عسکر په بلخ او فرا ولایتونو کې هم میشتي. د ناروې د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له بلخ او فاریا ولایتونو څخه هم لیدنه وکړه. د کندوز ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د دې ولایت په مرکز کې د ماین په چاودنه کې د چټک غبرګون د قطعې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د کندوز والی انجینر محمد عمر پیښه تایید کړه او ازادي رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې یو پوځي موټر هم زیانمن شوی دی. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دغه راز په بغلان ولایت کې د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د ماین په چاودنه کې نن د چټک غبرګون د ځواکونو درې تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. د بغلان د ولایتي روغتون یو مسؤل شفیق صدیق کی خبری اعلان تو ویل چې د ټپیانو روغتي حالت نازک دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې چاودنه کې یو پوځي موټر ویجاړ شوی، د ملي امنیت درې کارکونکو وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. خو په بغلان ولایت کې امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي. او د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې 13 شپه یو کس د خپل کورنۍ شپاړستنه غړي په ډزو وژلې دي. د اندړو ولسوال یوسف سراجی ازادي رادیو ته ویل چې نو موري کس ورسته خپل ځان هم وژلې دي. د دې کورنۍ څلور تنه غړي چې له پیښې څخه ژوندۍ پاتې دي وایي چې په وژل شوو کې نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي. د اندړو ولسوال سرګند کړه چې دغه دردونکې پیښه د میراث د موضوع او د کورنۍ شخړې له امله شوې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه کس د غزنی په ښار کې یونانی حکیم او په دې وروستیو کې په رواني ناروغۍ اخته شوی و. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه. نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوو ځانوژونکو موټری حملو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 22 ته اوچت شو. په دغو حملو کې چې پرون شمالي وزیرستان ته نږدې د بنو د ښار د پولیسو په یو مرکز او د پېښور په یو تجارتي مرکز کې وشوې، شاوخوا یو نیم سل نور ژوبل شول. چارواکو لومړی د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو پولیسو نن وویل چې په بنو کې د پولیسو د ماموریت د ویجاړه شوې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې د نورو مړو له ایستلو او د څو ټپیانو له مړینې وروسته د تلفاتو شمیر 22 ته ورسېد. د دغو دواړو حملو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ایران وایي د دوشنبې په ورځ به هغه توغندی وازموي چې د دفاعي کارپوهانو په وینا د اسرایلو او په خلیج کې د امریکایي اډو د ویشتلو توان لري. د ایران دولتي راډیو وویل ځمکې نه ځمکې ته شهاب درې توغندی به د هغو جنګي تمرینونو په ترڅ کې وازمول شي چې د انقلابي ګارد ځواکونو لخوا نن پیلیږي. ایران وایي شهاب درې توغندی چې څو ځلې مخکې هم ازمول شوی کولی شي شاوخوا 2000 کیلومتره واټن ووهي. ایران نن د ورځې په سر کې د دې پوځي تمرینونو په یوې برخه کې دوه لنډ واټن ویشتونکي توغندي وازمول. ایران د توغندیو دغه ازموینې په داسې حال کې پیل کړي چې د دې هیواد او لویدیځ ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات شو چې ایران تېره اونۍ د یورانیمو د غني کولو د دوهمې دستګالو جوړولو څخه پرده پورته کړه. د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر پر ایران درې ځلې بندیزونه لګول شوي دي. له غني شوي یورانیمو څخه هم د اټومي سون موادو په توګه او هم په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د ایران د دې اعلان هرکلی کړی چې ویلي دي نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د دې هیواد پټ اټومي تاسیسات وګوري. کلنټن وویل د ایران له هر هغه اقدام څخه چې د نړیوالو اصولو او مقرراتو سره برابر وي همیشه هرکلی کوي. د شنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې لپاره د ایران استازي وویل هیواد نړیوالو څارونکو ته قم ښار ته نږدې د یورانیمو د پټې بلټۍ د کټنې زمینه برابروي. په عین حال کې یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي چې په جنیوا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قوتونو په غونډه کې به له تهران څخه وغواړي چې د قم د اټومي تاسیساتو د بې قیدو شرطه کتنې اجازه ورکړي. په جرمنی کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کېږي نن عمومي انتخابات ترسره کېږي. نظر شمیرنې ښیي چې د انګلا مرکل به دا انتخابات وګټي او د دوهم ځل لپاره به د صدر اعظم په څوکۍ پاتې شي. خو دا تر اوسه نه ده روښانه چې د هغې مسیحي ډیموکرات ګوند به کافي رایه ترلاسه کړي څو سوسیال ډیموکرات ګوند ته چې اوس د ائتلاف غړی دی ماته ورکړي. ښي اړخي مرکزي مسیحي ډیموکرات او کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوندونو د 2015 کال له انتخابات وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی دی. د سوسیال ډیموکرات ګوند مشري فرانک والټر شتاین مرکوي چې اوس په ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده لري. مرکل هیله منه ده چې د مسیحي ډیموکرات ګوند به وکولی شي چې له آزادو ډیموکراتانو سره یو ځای کین اړخی ائتلافي حکومت جوړ کړي. د دې انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. دا وروسته له هغې چې د القاعده شبکې په ویډیویي فلمونو کې خبرداری ورکړ چې که جرمنیان داسې حکومت ته رایه ورکړي چې په افغانستان کې خپل ځواکونه ساتي نو دغه ډله به په جرمني بریدونه وکړي. د چک جمهوریت جنوب ختیځ ښار بورنو ته نږدې په یوې میدانۍ کې نن څه باندې 160,000 کسان د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ بینیدکت 14 د وینا لپاره راټول شوي دي. پاپ بینیدکت خپلو پیروانو ته د وینا په ترڅ کې وویل هغومره چې ساینسي او اقتصادي پرمختګونو د خیر ځواک پیاوړی کړی هغومره یې د شر ځواک هم غښتلی کړی او دغو تخنیکي او ټولنیزو بدلونونو اخلاقي رفاه نه ده تضمین کړې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینیدکت 14 دا وینا د چک جمهوریت د درې ورځني سفر په دوهمه ورځ وکړه. پاپ بینیدکت 14 پرون په کدی وینا په ترڅ کې وویل چې کمونیستي رژیم څنګه په بیرحمانه توګه د رومان کاتولیک کلیسا زورول او له دې هېواد یې وغوښتل چې په مسیحیت کې د خپلې ریښې بیا ومومي. دا په څو کلونو کې د چک جمهوریت د یو پاپ لخوا لومړنی سفر دی. د اسرائیل پولیس وایي نن په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د یوې شخړې د پای ته رسېدو لپاره د بې هوشۍ له بمونو کار واخیست. دا شخړه په هغه ځای کې رامنځته شوه چې یهودان یې غرنی معبد او مسلمانان هم الحرم الشریف بولي. شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې د یو نیم سل په شاوخوا کې فلسطینیانو پر هغو یهودي عبادت کوونکو ډبرې ورکړې چې د یوم کیپور یا د کفاره د ورځې د لمانځلو د مخه دې ځای ته ورتلل. دا غرنی معبد چې د اسرائیل لخوا په 1980 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې نیول شوی اکثرا د یهودانو نو مسلمانانو ترمنځ شخړو سبب شوی دی. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او ته د قیسوې د خبرونه زفرشته جلال زئی مقیم نایب او زما نور همکاران په ګډه وړاندې کوو. د خبرونه په جریان کې به واوري چې په هرات کې نن ګڼ شمېر خلک په چاودنه کې مړه او زخمیان شول. د ناروی د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل اسکرو د ماموریت د دوام په اړه څه وایي؟ د دې هیواد د دفاع وزیر له نوي وزیر سره ځانګړي مرکه کړل. د افغانستان حکومت وایي نړیوال دي د مخدر موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړې.
کیدای شي دوه یا درې کال کې د اقل ان شاء الله په څلور کال کې د کوکنارو کښت په افغانستان کې ونه ویني.
په نړیوالو مسالو کې د جرمني له انتخاباتو رپورت لرو. د افغانستان وضعیت د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې له کلیدي مسالو یو بلل کېږي. په خبرونه کې نور رپورټونه لرو او د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې. د خبرونی پایل هرات په یو رپورت کوننده هرات په شهر کې په 14 کې کنشمیر ملکی کسان مړه او زخمیان سول. امنیتی مسؤلینو ویلي چې دغه حمله هدف د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل وو، خو دوی د 14 څخه روغ رمټ وتلې دي. له سیمې د ازادي رادیو خبريال دغه پیښه په اړه رپورت لري.
هرات کې د امنیت قومندانې وین سمنوال نورخان اقزاد ویل 14 د موټر بم په ذریعه شپږمه ناحیه د هوایي ډګر د لارې په اوږدو اتیویلې سیمه مخې ته رامنځته شوه. هدف د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان و. خپله ژوندۍ ووت، خو ګڼه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوه.
متاسف حمله کې امروز ساعت 8 صبح در مسیر زاه میدان هوایي دفتر پستی نمبر 1 صورت گرفت. 16 تن از هموطنان بیگناه ما زخمی شدن و 3 تنشان جان خود از دست دادن. این حمله زمانی صورت میگیره که قطار اسکورتی محترم مصطفی اسماعیل خان به سمت میدان هوایی عبور میکنه و خوشبختانه به قطار کدام آسیبی نمیرسه و اونا
نگزاد و 14 دی و موتر بم په ذریعه رامنځته شوه. 3 تن یې مړه شو، 14 نور ملکی وګړي ټپیان کړه. د روغتون د جرایي برخې مسؤل ډاکټر برکت الله محمدي وویل ټپیانو کې 2 تن نجونې او یو میرمن هم شامل ده.
فعلا 16 مجروح و 3 شهید داشتیم. اکثرا مردم ناشناس، مردم باگذارن که از ما تا فعلا زمین نداشت. اطفال یک طفل 10 سال، یک طفل 6 سال.
عینی شهیدان وویل د اسماعیل خان موټر تخریب او شپږ تن مړي د پیښې په ځای کې ولیدل. امنیتی مامورینو د اسماعیل خان د موټر د تخریب تایید وکړ. زیاته یې کړه اسماعیل خان د خاروال په موټر کې سپور و، ځکه زیان ورته ونه وخته. ذبیح الله مجاهد د طالبانو په ویاندې له ناڅرګندځایه د 14 مسؤلیت واخیسته. د اسماعیل خان او 15 ملګرو د وژنو وویل کومه ادعا چې دولتي مامورین نه مني. اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او خلکو کې دلته له پوره شهرت څخه برخمن ده. د دشنبه په ورځ د هرات امنیتي وزه باندې یو غونډه کې اندېښنه څرګند کړه. گزاره ولسوالۍ کې د طالبانو په لاس د وطن په دار زړول او درې تنه نورو سر پرې کونه محکوم او هراتیانې حکومت ملګرتیا ته راوبلل. که څه هم اسماعیل خان باندې د افغانستان د جهاد له پیله بیا تر دغه مهاله د خلکو په وینا ډېرې امنیتي ستونزې راغلي، مګر په خپل ډول کې په وړاندې دا نوې پیښه بللی شو چې ژوندی ترې ووت.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو پر ویب سټ باندې تاسو د افغانستان پر حالاتو د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ځانګړي مرکه اوریدلای سي. یو بل ځانګړي مرکه هم لرو. د ناروې د دفاع نوې وزیره په څلور ورځني سفر افغانستان ته تللې. د لیوشمیر افغان دولتي چارواکو په فاریاب کې لمیشتو نارویجی سرتیرو سره وکتل. دا چې د ناروې د دفاع وزارت له افغانستان سره د مرستو څه پلان لري، په خاص ډول په افغانستان کې دغه هیواد د عسکرو د ماموریت په اړه کوم مشخص پروګرامونه وجود لري، او دغه هیواد د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه نظر لري. په دې او ځینې نورو مسئلو لا کابل د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد دغه ځانګړي مرکه لري.
د ناروی د دفاع وزیر اغلی استرم اریکسن لمړی ډیر مننه چې د مرکه لپاره مو وخت راکړ. په ناروی کې د انتخاباتو په اړه مبارکي درکوم، او که مهرباني وکړې وو وی چې د افغانستان لپاره به د ناروی نوی مرستې څه وي.
Well, our commitment to the Afghan government is to continue the policy that we have started.
زموږ ژمنه له افغانستان سره د هغې پالیسي دوام دی چې پخوا مو له دې هېواد سره پیل کړې وه. زیاته پاملرنه د افغاني ظرفیتونو لوړولو ته کوو. د دفاع په وزارت کې موږ په لا زیاتې روزنې باندې تاکید کوو، یعنې باید د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه نور هم وروزو.
مننه. تاسو ته به معلومه وي چې په افغانستان کې هم د اګست په 16 نیټه انتخابات ترسره شول، او لومړی پایلې ښیي چې حامد کرزي پکې د خپل نږدې سیال ډاکټر عبدالله څخه زیاتې رایې اخیستې دي. آیا ستاسو هیواد د دغو انتخاباتو په اړه خوښ دی او که څنګه؟
څه چې ما اوریدلی دی، د انتخاباتو بهیر په سمه توګه پر مخ ولاړه. د کمپاین دوره ښه وه، او بې له شکه چې موږ یې ملاتړ کوو. او که د درغلیو په اړه خبرو ته راشو، نو باید ووایو چې دا زموږ دنده نه ده چې ووایو څوک ښه دي او څوک بد. نو ځکه موږ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره یو چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي.
آیا هیواد مو له افغانستان سره داسې څه مرستې کوي چې ستاسو په دې سفر کې به روښانه شي؟
Of course, most of the financial assistance that goes to Afghanistan goes through the government.
زموږ زیاتې مرستې تقریبا 80% کې خپل د افغانستان د حکومت له لارې مصرفيږي او پاتې 20% په فاریاب کې د بیا رغونې په برخه کې موږ لګوو. زه په دې سفر کې د فاریاب مرکز میمنې ته ولاړم او د ولایتي شورا لپاره مو د بنسټ ډبره کېښوده او دغه راز مو په فاریاب کې 80 ښوونځي جوړ کړي دي او موږ به د پوهنې په برخه کې خپلو دغه ډول مرستو ته همداسې دوام ورکړو.
تاسو د پوهنې په برخه کې خپلو مرستو ته اشاره وکړه، آیا افغاني محصلینو او متعلمینو ته د تحصیلي بورسونو په برابرولو کې هم څه پلان لري او که څنګه؟
موږ په دې اړه فکر کوو او موږ په دې بحث کړی چې افغاني محصلینو ته بورسونه برابر کړو، په ځانګړې توګه ښځینه محصلینو ته.
Thank you. So beside the reconstruction efforts,
کله بیا رغونې راتیر شو نو په امنیتي برخو کې هم د راپورونو پر اساس ستونزې ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي. ایا ستاسو هیواد به افغانستان ته نور سرتیري
واستوي؟
موږ به افغانستان ته نور سرتیري راونه لګو، خو موږ به خپل د افغاني ځواکونو په روزنه او د شمیر په زیاتوالي باندې زیات کار وکړو څو خپل افغاني ځواکونه زیات شي، نه نرویجي ځواکونه، او د موجوده ستونزو سره به بیا مقابله وکړي.
په دې وروستیو کې ایټالیا ویلي دي چې دوی به له افغانستان څخه خپل 1500 سرتیري وباسي. د جرمني چارواکو هم ویلي دي چې د دوی د سرتیرو وتلو لپاره باید یو مهالویش وټاکل شي، او کاناډا خو لا دمخه ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت په 2011 میلادي کال کې پای ته ورسوي. آیا تاسو خو به داسې کوم پروګرام نه لري؟
موږ له افغانستان څخه دا مهال د وتلو کوم پلان نه لرو، او موږ به د دې وتلو لپاره کوم مهال ویش هم نه ټاکو، بلکې موږ به هڅه وکړو ډیر جدي کار وکړو تر څو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو شمیر او کیفیت لوړ کړو. موږ له افغانستان سره په اوږدمهاله توګه ژمن یو، او هدف مو دا دی چې افغانستان یو ورځ په دې وتومنیږي چې خپل امنیت په خپله خوندي کړي او په نړیوالو ځواکونو باندې متکی ونه اوسي.
Thank you very much. Just my last question.
ډیره مننه. زما وروستۍ پوښتنه څرنګه چې زیاتره نارویجی سرتیری په فاریاب ولایت کې ډیر دي، نو ستاسو د سرتیرو په وړاندې هلته موجوده ستونزې څه دي؟
The security
situation is worsening in Ghormach.
امنیتی وضعیت په غورماچ ولسوالۍ کې یو څه د خرابېدو خواته روانه ده، خو په عمومي صورت سره زموږ ځواکونه کومې خاصې ستونزې نه لري.
دا وه د ناروی د دفاع له نوي وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو کولی سئ چې د افغانستان په ارتباط د هر تازه مطلب تفصیل زموږ پر ویب سایټ وګورئ. همدارز یادونه کوم چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو له د پخواني سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد سره یوه ځانګړي مرکه هم زموږ پر ویب سایټ شته. دا مرکه تازه سوې ده، تاسو کولی سئ چې دا مرکه هم واورئ. او رښتیا اختر که څه هم تیر سوی دی، خو که غواړئ چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د اختر ننداره وکړي، نو زموږ ویب سایټ ته ورسئ. د عکسونو یوه ډېره ښکلې ګالري په زموږ پر ویب سایټ باندې آنلاین سوي ده. تاسو کولی سئ چې هم د عکسونو وګورئ او هم د خپل خوښې عکسونه د دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، یا د خپل ځان لپاره وساتئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.org. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ځینې نړیوالو مؤسسو سره د صحي خدماتو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړي دي. د عامه روغتیا وزیر نن د دغو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دوی د دغو څخه دوی پروژې په سمنګان او سرپل ولایتونو کې خلکو ته صحي خدمات وړاندې کوي، او درېمه پروژه چې تړون یې له یوې هندي کمپنۍ سره لاسلیک شوی یوه تحقیقاتي صحي پروژه ده. دا چې دوی به په کومو برخو کې تحقیقات کوي او څه روغتیایي امکانات به خلکو ته برابروي، په دې اړه کابل رپورټ لرو.
د امریکتي وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي د دې لپاره چې وکړي سي خلکو ته برابر صحي خدمات ورسیږي، د سویډن لوکمیټي سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې په سمنګان او سرپل ولایتونو کې به خلکو ته معیاري صحي خدمات وړاندې کوي. شغلی فاطمی د دغه تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال خبر اعلان ته وویل پر دغه پروژو به تر 9 میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت وسی.
قرارداد کې امضا کړم با
هغه قراردادونه چې موږ لاسلیک کړه یو 3.5 میلیون او بل 15.5 میلیون ډالر ارزښت لري چې ټول 9.5 میلیون ډالر کېږي. دریم تړون یو تحقیقاتي پروژه ده. د دې پروژې هدف په ولایتونو کې له صحي خدماتو د استفادې لپاره د ارزې زیاتول دي.
په عین حال کې د روغتیا وزارت لیوې هندي کمپنۍ سره هم یو تړون لاسلیک کړی. دا یوه تحقیقاتي پروژه ده چې په هرات، کابل، بغلان، بامیانو، لغمان او پکتیا ولایتونو کې عملي کیږي او په مرسته به یې معلومه سي چې خلک څومره صحي خدماتو ته اړتیا لري. د سویډن کمیټې رئیس انډرس فینګي د پروژې د لاسلیک کول پر مهال وویل د دې پروژې د بشپړېدو تر څنګ نورو هڅو ته هم اړتیا سته چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې خلک له صحي خدماتو ګټه واخلي.
موجدي هڅه کوو چې خلکو ته غوره صحي خدمات وړاندې کړو، خو په دې برخه کې ځینې ستونزې هم لرو. مثلا د ښځینه صحي کارکوونکو په استخدام کې ستونزه لرو چې دا مشکل په ټول افغانستان کې موجود دی. لیرې پرتو سیمو ته لاسرسی نه لرو، حال دا چې په دغو سیمو کې باید زیات کار وسي.
د روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول افغانستان کې 1555 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د لری پرتو ولسوالیو او کلی خلک شکایت کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ډیرو جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي ناروغان د تداوي په تمه ډیر اوږده مزلونه کوي چې په کوم ښار یا له افغانستانه د باندې سمه تداوي وسي.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې د پراختیا لپاره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو یو کانفرنس جوړ شي. افغان مسولین وایي چې په کانفرنس کې له برخه اخیستونکو ځینې توقعات لري. دا چې څه ډول له کابل به یې په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې په کانفرنس کې به له دې هیواد سره د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د پراختیا لپاره د بهرنۍ هیوادونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو په نورو مالی مرستو خبرې وشي. د دې وزارت ویان زلمی ابزلی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل په کانفرنس کې به د مخدر موادو پر ضد د مبارزې په لار کې د افغانستان د خو اجراتو پلي شوي پروګرامونه وسیډل شي او له مرستندویانو څخه به هیله وشي چې کومې مالی ژمنې چې دوی د خو اجراتو په نامه له دې هیواد سره کړي دي هغه دې عملي کړي.
ډېر ژر به د نشه توکو پر ضد مبارزې وزارت یو ډونر کانفرنس هم په لاره کې واچي چې موږ امیدوار یو چې دغه کوم غوښتنه چې موږ نور لرو د ښه تقدیر ښه اجراات په برخه کې د افغانستان د حکومت سره هم په دې لاره کې کومک وسي. په لاره مجلس کې به د افغانستان کم ګیلې چې دي د افغانستان د حکومت د نشه توکو پر ضد مبارزې په چوکاټ کې هغه به دوی خپل ممالکو ته رسي.
خاغلی افزلی وویل په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره په تیرو نړیوالو کانفرنسونو کې پریکړه شوې و چې کومه سیمه چې په بشپړه توګه د کوکنارو له کر څخه پاک شي له هغې سره به د $1,000,000 مرسته کیږي، خو ولیدل شول چې په دې برخه کې یوازې د امریکا متحدو ایالاتو او انګلستان د دوی ژمنې پوره کړي دي. دغه هم وویل له دریو کال راهیسې په دې هیواد کې کابو 40 ولایتونه د کوکنارو له کیخ څخه پاک شوي دي او په کار د چمرستندوی هوادونه او مؤسسې وستای او نور مرسته هم ورسره وکړي.
موږ نه دیش میلیونه ډالر ضرورت لرو د روان 2013 میلادي کال لپاره، اما په 2013 کال کې د ولایتو تعداد د کوکنارو د کر څخه نور پاکیږي، یعنی کېدای شي دوه یا درې کال کې د اقل ان شاء الله په څلور کې بيخي د کوکنارو کښت په افغانستان کې ونه ویني. نو په دې کې ضروری ده وخت چې الزام لګول کیږي پر افغانستان باندې د ټول دنیا د خو ولستر تولید کوونکو لري، وخت چې الزام لګول کیږي نو د الزام پر سطح باندې باید هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو ضرورت لري هغه توسي. هر سیستم ولمن ځتلې دي، هر اداره ولمن ځتلې ترڅو چې په شو د بل دریج د ډیر بودیجې ته ضرورت لري. باید د افغانستان د بزګرو سره د افغانستان د خلکو سره بدریغه کومک وشي.
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت په داسې حال کې لنړیوال ټولنې څخه د نورو مالی مرستو غوښتنه کوي چې د دې هواد بزګر وای دوی د کرنې د سیستم په ټولو برخو کې مرستو ته اړ دي او تر اوسه چې کومې مرستې شوې دي د دوی ستونزې اواري کړې نه دي. د مخدر موادو پر ضد مبارزې وزارت وای د مرستندویانو مرستې به د دوی ډېرې ستونزې اواري کړي. دا چې بهرني هوادونه او نړیوال مرستندوی ټولنې به د دې وزارت غوښتنې تر کومه ځای ومني او څومره مالی ژمنې به ورسره وکړي دا هم یو پوښتنه ده چې د کانفرنس وروسته به ځواب شي.
د افغانستان دولت د تازه میوو د صادرولو لپاره د اسانتیاو درامستکولو په خاطر یو کمیټه جوړه کړي. دا اداره د جمهور رئیس حامد کرزی په امر د دریو میاشتو لپاره جوړه شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ترانسپورت او د کورنیو چارو وزارت د مالیه وزارت د فواید عامه وزارت او ځینې نور ادارې پکې کې برخه لري. دا چې دوی به څه ډول اسانتیاوي د میوو د صدرول په برخه کې رامنځته کوي دا به له کابل پرپورټ کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وای راتلونکي درې میاشتې د افغانستان د تازه میوو د صادرولو ښه وخت دی او دا کمیټه هم په دې هدف جوړه شو چې تازه میوه له خند او ځنډ پرته بهر ته صادره شي. وحید الله شهرانی د یکشنبې پورس خبر اعلان ته وویل دا کمیټه به په بندرونو او لویو لارو کې د خندونو د له منځه وړلو او د میوو د صادرولو د هر ډول ستونزې د هواري لپاره جدي اقدامات وکړي. وحید الله شهرانی د کورنیو چارو مالیه ترانسپورت او ځینو نورو وزارتونو او ادارو د استادو په غونډه کې وویل دا وایي دا کمیټه موظفه ده چې تر دریو راتلونکو میاشتو پورې تر څو پورې چې د تازه میوو د صادراتو فصل پای ته رسیږي منظمې ناستې ولري، بېلابېلو ځایونو ته چې د ترانزیت او صادراتو موټر ترېنه تیریږي سفر وکړي او هر چېرته چې مانع او خنډ موجود وي او هر مرجع چې مزاحمت کوي که هر دلیل ولري له منځه یې یوسي. افغان سوداګر اوس مهال شکایت کوي چې په لویو لارو او بندرونو کې ښاروالیګانې او بېلابېل وزارتونه او ادارې ترېنه غیر قانوني ټکسونه او رشوت اخلي. دوی په ځانګړې توګه له پولیسو نه هم سر ټکوي چې په لویو لارو کې ترېنه پیسې شو کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل وویل د کورنیو چارو وزارت سربیره پر دې چې د لویو لارو د امنیت د لا ټینګولو لپاره په یو ځانګړي پلان کار کوي د پولیسو په لاس د سوداګرو د ځورولو د مخنیوي لپاره به هم اقدامات وکړي. دای وای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چمتو دی چې له دوی سره مرسته وکړي او کچیرې د پولیسو لخوا کومه سرغړونه موجوده وي مونږ به یې وڅېړو. د ترافیکو په برخه کې په دې کمیټې کې به زموږ د ترافیکو استازي هم وي. دوی به مخکې له مخکې له سوداګرو سره ګوري او په هر ښار کې چې سوداګر ستونزې ولري هغه به وڅېړي تر څو په واټونو کې ترافیک په سمه توګه تنظیم شي. په خاطر دې هم افغان دولت د سوداګرو د شکایتونو په جواب کې د غوی د سنځو د هوارولو لپاره د جدي اقداماتو ژمنې کړې وي. خو سوداګر وایي دولت یې د سنځو د هواري لپاره جدي عملی ګامونه نه دی پورته کړي. د راپورونو په اساس د صادراتو په برخه کې د موجودو سنځو لکبله کله کله په سلګونو ټنه تازه میوه په لویو لارو او بندرونو کې خرابېږي. د افغانستان تازه میوه له هیواد بهر هم له دغه سنځو سره مخ کېدای شي. زموږ مخکې څو ټرک تازه میوه وروسته له هغې له منځه ولاړې چې د پاکستان حکومت ورته د تورخم په دروازه کې د څو ورځو لپاره د تیرېدو اجازه ورنه کړه.
د افغانستان د نن د کرهنې د وادي پاړی یو رپورټ لرو. په افغانستان کې د ولایتي بیارغونې په البته په ننګرهار کې د ولایتي بیارغونې ټیم پی آر ټی له یو شمېر بزګرو سره د غنمو د تخم او د کیمیاوي کود مرسته کړې ده. البته دا چې دا مرستې به په کومو شرایطو او څو وخت په دغه ولایت کې پر بزګرو ویشل کیږي له سیمې په دې اړه رپورټ لرو.
ننګرهار کرنیزی پی آر ټی د دغه ولایت له بزګرو سره د غنمو د 1000 میټریک ټنه اصلاح شوی تخم او 2000 میټریک ټنه کیمیاوي سرې مرسته اعلان کړه. د ننګرهار مرستیال والی محمد عالم اسحاق زی دغه مرسته د اعلان په وخت وویل
نن تاسو ولیدل چې په ننګرهار ولایت کې د ننګرهار د پی آر ټی د ای ډی ټی د ټیم لخوا د ننګرهار د بزګرانو سره 1000 میټریک ټنه غنم او د 2000 میټریک ټنه سرې قرارداد امضا شو. زه دا تاسو ویل شم چې دا د ننګرهار ولایت د خلکو مختلف په اساس همدارنګه شخصا د ولایت د مقام او د زراعت د محترم وزیر په پوښتنه باندې د پی آر ټی د ټیم سره د ننګرهار د خلکو سره دغه مرسته ترسره شوې. 500 کیلوګرام غنم او 100 کیلوګرام سره د 1000 افغانیو په بدل کې په کسانو باندې چې راجستر شوی نه دي یعنی هغه ته ورکول کیږي. هغه د قانون ته هغه د قانون چې په کوپراتیفونو کې راجستر دي هغه ته د 500 افغانیو په بدل کې دغه رقم ورکول کیږي.
د متحده ایالاتو په مشرۍ د ننګرهار د کرنیزی پی آر ټی ډلې مشر لیفټیننټ کرنل ډیوډ بوویل وویل هیله مند دی چې افغان کرنیزی ادارې به دا مرستې په سمه توګه وویشي. ده وویل دی وایي زه غواړم چې د تخمونو او سرو د ویش لپاره د نننۍ غونډې پیغام د افغانستان ټولو خلکو ته ورسوم چې د خپل دولت ملاتړ وکړي او مرستې ترلاسه کړي. د ننګرهار ولایت بزګر او د ولایتي شورا نمایندګان د سری او تخمونو د مرستې د اعلان په وخت را بلل شوی و. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال مولوي عبدالعزیز وویل
فکر کوم چې تر اوسه پورې چې موږ دغه څلور کاله دوره تېره کړې دا شان ګټور نه ثابت شوی. موږ د قران په دې باندې ځورېدلی دي او خدای رشه د دې مقدار ډېر ضعیفه دی. مشر لپاره شکل ورکړی دی دومره مقدار کې چې د قران په خپلو کې په جنجال راغلی دی، مشکل پیدا شوی دی. یوه مسله دویمه مسله چې ده هغه په دې کې زما په نظر باندې دوی چې دا کوم کار شروع کړی کوم پیسې اخلي. زه فکر کوم د قران ډېر غریب دی او دغه پیسې اخیستل دا ډېر مقدار دی.
د لالپور یوه قومي مشر ملک درویش لال پوروال خوخو چې د سورو او تخمونو مرسته ورسره کیږي.
دا ډیر یو خو پروګرام دی د ولسونو د قانونو د بزګرانو لپاره. خو یو خبره پکې زما په خپل فکر وا چې دلته ننګرهار کې ګرمسیر او یخسیر شته، دوی پکې هغه تخمونه معلوم نکړل چې د ګرمسیر لپاره کم تخم دی او د یخسیر لپاره. دواړو ته په انګریزي کې ایز ایکوال یو رقم ته تخمونه ورکړل.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی ویل د به هڅه وکړي د تخمونو د ویش پروسه په سمه توګه سرته ورسوي. دوی ویل
نو زه تاسو ته د سیستم د یقیني او د والی او د غزې ان شاء الله تاسو ته دا اطمینان در کوم. او دلته ما په ډاګه ول چې هیڅ بورې غنم چې هغه ټګونه لري هغه زمونږ د کرنې د وزارت سرټیفیکیټ ورسره نه وي، لیبل ورسره موجود نه وي، د کمپنۍ نوم نه وي، باید ګران بزګران دي هغه نه وانخلي.
د ننګرهار ځینو بزګرو ویل د سرو او تخمونو پر ځای ورته دا ډیره ضرور و چې له سپین غره نه د راوتونکو اوبو د ذخیرې لپاره ورته بندونه جوړ شوي وای.
او اوس هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي نوریاس نوري.
جمهور رئیس حامد کرزی دی ویلامی خبرولو سره دی اوبو او انرژي په وزیر نننۍ بمی حمله غندلې او د افغانستان په جهادي او ملي شخصیتونو حمله بللې ده. د ناروی د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له هیواد سره د ناروی د مرستو او همکاریو په دوام ټینګار وکړ. په کندوز او بغلان ولایتونو کې د ماین په چاودنو کې د ملي امنیت او چټک غبرګون څو تنه پولیس ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالیو کې یو یوناني حکیم تیر شپه د خپل کورنۍ شپاړس تنه غړي په ډزو سره ووژل او وروسته خپل ځان هم وواژه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوه ځان وژونکو موټری حملو له امله د وژل شوو کسانو شمیر اوه ویشتو ته اوچت شو. ایران وایي د دوشنبې په ورځ به هغه توغندی وازمایي چې د دفاعي کارپوهانو په وینا د اسرایلو او په خلیج کې د امریکایي اډو د ویشتلو توان لري. په جرمني کې چې د اروپا تر ټولو لوی اقتصادي قدرت بلل کیږي نن عمومي انتخابات کیږي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینیدکت شپاړسم نن د چک جمهوریت په جنوب ختیځ ښار بورنو کې خپلو څه باندې یو نیم لک پلویانو ته د وینا په ترڅ کې وویل ساینسي او اقتصادي پرمختګونو د خیر او شر ځواک په یوه اندازه پیاوړی کړی او دغو تخنیکي او ټولنیزو بدلونونو اخلاقي رفانه د تضمین کړې. د اسرایل پولیس وایي نن په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ یوې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د بې هوشۍ له بمونو انکار واخیست.
سات څلور بجې او یو دیرش دقیقې د ازادي رادیو د پښتو خبرونه د مزګر تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په خبرونه کې به واوري چې په جرمني کې نن ملي انتخابات روان دي. په افغانستان کې د جرمني ماموریت یو له هغو کلیدي مسلو ده چې رپورټونه وایي د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لري. د پښتو ژبې شاعر عبدالکریم عادل په بلوچستان کې لنړۍ سترګې پټې کړې. د ژوند او شاعرۍ ته کتنه لرو یو ځانګړی رپورټ ورباندې واوري او د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې. د جرمني خلکو نن په انتخاباتو کې د رای ورکول پیل کړل. تمه ده چې د دغو انتخاباتو ګټونکي به صدر اعظم انګیلا مرکل وي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نړیوال بحران له اغېزو او په افغانستان کې د دغه هیواد د ماموریت له وجې له کورنیو مخالفتونو سره لاس ګرېوان دی. رپورټونه وایي چې د افغانستان مسأله له هغو کلیدي مسایلو څخه ده چې د انتخاباتو په جریان باندې اغېز لرلی سي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو په استناد احمد تکل معلومات وړاندې کوي.
اټکل کیږي چې د جرمني نننی انتخابات به د نورو څلورو کلونو لپاره بیا هم انګیلا مرکل د دې هیواد د صدارت پر مقام پاتې کړي. خو ښایي د معتدلو ښي اړخو ګوندونو ائتلاف چې میرمن مرکل وایي په جرمني کې د اقتصادي ودې لپاره ضرور دی ړنګ شي. انګیلا مرکل چې په تیرو څلورو کلونو کې له سوسیال ډیموکرات ګوند سره د ستر خو متزلزل ائتلاف پر اساس کې وه لا هم د جرمني په خلکو کې منلې ده او په نظر پوښتنو کې له خپلو سنتي سیاسي سیالانو څخه له اتو تر لسو پورې زیات پاینټونه ګټلې دي. خو په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې د انتخاباتي کمپاینونو له پایل وروسته مسیحي ډیموکرات ګوند په خلکو کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړ او میرمن مرکل نورنو له آزادو ډیموکراتانو سره پر ائتلاف ډیره ډاډمنه نه ده. د انتخاباتو له پایل سره سم په دې هیواد کې نن کلک امنیتي تدابیر ټینګ شوي وو. القاعده شبکې تیره اونۍ د جرمني خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د داسې یو حکومت ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې پوځي حضور لري نو سختې حملې به وکړي. د جرمني په انتخاباتو کې د رایو د شرایطو لرونکو خلکو شمیر 2.5 میلیونه دی او په پام کې ده چې د رایو لومړني نتایج به نن د برلین په وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي. د جرمني انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د دې هیواد اقتصاد د نړیوال اقتصادي بحران له ناوړه اغیزو د راوتو په حال کې دی. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې جرمني له داسې یو سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوی. پر اقتصادي مسایلو سربیره په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د جرمني په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې یوه یې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور مسأله ده. د جرمني 4200 سرتیري له نږدې 8 کلونو راهیسې د ناټو په مشرۍ د ISAF په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري. د دې ځواکونو لویه برخه د افغانستان په شمال کې دیره دي. که د هیواد په شمال کې نارامۍ چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي دوام وکړي نو د افغانستان ماموریت به د بریالیتوب په صورت کې د میرمن مرکل لپاره لوی سرخوږی وي. له کمونیست ګوند پرته د جرمني ټول عمده ګوندونه په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي ماموریت ملاتړ کوي او ځکه خو د افغانستان ماموریت د دې هیواد په انتخاباتي کمپاینونو کې ډیره مهمه موضوع نه وه. خو که سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني له نوي حکومت سره په مخالفت کې راشي نو ښایي د افغانستان جګړه به په راتلونکي پارلمان کې تاوده بحثونه راوپاروي. د جرمني چاپ برلینر سایتونګ رسپانې تیره اونۍ په خپله سرمقاله کې ولیکل که د افغان ملي اردو او پولیسو د پیاوړي کولو اغیزمنې هڅې ونه شي نو افغانستان به د امریکا لپاره دوهم او د جرمني لپاره لومړی ویتنام شي. په افغانستان کې میشتو جرمني ځواکونو لا دمخه خپل رائے د پوسټ له لارې ورکړی دي. خو په جرمني کې خلک د سهار په 8 بجو په داسې حال کې د رایو مرکزونو ته ولاړل چې ډیره ښه هوا چلیده.
په جرمني کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د ازادي راډیو په خبرونو کې ضرور تاسو معلومات درکو. د جرمني د نننیو انتخاباتو نتایج به د اروپا په وخت د جرمني په وخت 6 بجې معلوم سي. د په افغانستان کې تیر مخصوصنوي خو تاسو د سبا سهار په خبري مجله کې چې د سهار په 8 بجو پیلېږي په دې اړه ضرور وروستي معلومات ترلاسه کولای سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مخکې تر دې چې د ورکوشوب یو عزیزانو په لټه کې پروګرام خپور سي له بلوچستان رپورت لرو. په بلوچستان کې د پښتو ژبې شاعر عبدالکریم عادل د ترافیکی پیښې له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. عبدالکریم عادل 45 کلن وو او له تیرو تقریبا 6 کلونو یې شاعري کوله. د ژوند او شاعرۍ په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
45 کلن عبدالکریم عادل په 1955 میلادي کال د پښین سیمې شمال ختیځ لوري ته په 1.5 کیلومتره کې د برشور سیمې په توخی کلي کې د ملا غلام محمد په کور کې زوکړی وو. عادل 1990 میلادي کال راهیسې پر شعر ویلو پیل کړی وو چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر شعرونه ویلي وو او په ګڼ شمېر ادبي غونډو، مشاعرو او ولسي شعري بنډارونو کې برخه اخیستې وه. نوموړي د شنبې په ورځ له پښین سیمې څخه په 4 کیلومتره کې په یوه ټرافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عبدالکریم عادل تیرې څه مودې راهیسې په پښین سیمه کې د پیاوړي لیکوال په نامه په یوه ادبي ټولنه کې ادبي فعالیت کاوه. د دې ټولنې یو مشر تیمورشاه کمال راته د ارواښاد عادل د ادبي ژوند په اړه داسې وویل.
عبدالکریم عادل چې د پښتو ژبې پیاوړی او ممتاز شاعر و د پښین په سیمه کې د ډېره وخته راسي په ادبي هلو ځلو باندې بوخت و او د پیاوړي لیکوال د پلیټفارم یا د ډګر څخه یې ډېر ادبي خدمات سرته رسولي دي. په مختلفو سیمینارونو او ادبي غونډو کې یې شرکتونه کړي دي. د پیاوړي لیکوال له طرفه یې ډېر میړني خدمات سرته رسولي وو. دی په 1990 کې ادبي ډګر ته راغلی و او پرون د دکشین سره په 4 کیلومتره باندې په یو اتساتی د موټر سایکل د جنگیدو په هیلت باندې د مابین ولاړی او وفات شو.
د ارواښاد عبدالکریم عادل شعرونو تر ډیره پورې تنزیه او ولسي بڼه لرله. د پښین سیمې یو تکړه شاعر نعیم آزاد د نوموړي د شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بس مزاحیه اړخ یې تاندو د شاعرۍ نور نو داسې ملي اړخ یې نه درلود چې د ده په شاعري کې دي. ولسي بڼه یې درلوده لکه دا بانډاري شاعري چې خلک کوي بالکل بانډاري. او دوی په خپله هم په بانډار کې شرکت کاوه. بانډاري داسې مطلب په مشاعره کې به یې هم ترنم اکثر وایه.
عبدالکریم عادل په دې وروستیو کې له پښین څخه د یوه کیلومتر په فاصله ختیځ لور ته په لمړانو کلي کې ژوند کاوه او د ښوونکي دنده یې ترسره کوله. د ده د ادبي ملګرو په وینا چې نوموړي یوه ټولګه شعرونه لرل خو لا چاپ سوي نه دي او دوی په پام کې لري چې په نږدې وخت کې د هغه شعرونه چاپ او د ده د ادبي ژوند په اړه یوه غونډه جوړه کړي. عبدالکریم عادل له دوو میرمنو څخه چې یوه یې لا پخوا مړه ده درې زامن او څلور لوڼې تر شا پرېښي دي.
دا پښتو خپرونه مو د مازیګر تر پنځو بجو ده، خو چې دغه خپرونه به د ورکو شوي عزیزانو په لټه کې په پروګرام او یوې سندرې ختمه سي، خو د نن ورځې لپاره مو دا وروستۍ خپرونه نه ده. د نویو رپورټونو او خبرونو لپاره به د مازیګر په شپږ بجې بیا سره ملګري یو، نو تر هغو پورې
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا بیا هم د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یو. دا هغه پروګرام د چرته چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پکې لټوي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان بیا هم د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، خو دغه پیغامونه دومره زیات دي چې نه شو کولای ټولې په یو پروګرام کې تاسو ته خپاره کړو. نو په دې خاطر له تاسو هیله کوو چې ازادي راډیو واورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ، هلته به ټول هغه پیغامونه واورئ چېرته چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15.
ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه پیغامونه واورو چیرته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اول پیغام بر واخلو. دا هغه یو پیغام نه چې یو اوریدونکی له ایران څخه را لېږلی دی. د خپل پیغام ازادي راډیو ته را لېږلی خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلي. اول به د پیغام واورو، پس له پیغامه به زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
نادر جان، زما ورور دی، زما نوم ولی جان دی. زه په ایران کې هم په تهران ساوا شاردری کم. نزما دا چو کلا دا دی خبر زنه لنه. نزما خورم بی بی گوله نمیجه دا بل خور نمیره دی. مور دا لشکرگاه که دا شرکت دا پنبو پر سر بند کندهار دا دی پر سر بند نزمش کورو نوا. نواز دا دی خبرم نسه نزه جوان نزه مال. نزما کشنیان زلده کشنیان لرم. لور لرم. زوی لرم. ویلونی میجه خازه میده. ندیگر سلامونو وای اکسونو نامیم دیر هسته بولی دی. خبر نست. دغه زه خواهش کوم چې په دغه شماره ماته بیا زنګ ووهئ. والسلام علیکم ورحمت الله.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، که تاسو د دغه ګران ورور په هکله څه معلومات غواړئ، ورته کولی شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 00 98 93 و 4 و 5 4 2 6. د تلیفون شمیره یې واره بیا وایم 00 98. دا د ایران کود دی 93 و 4 و 5 4 2 6. او دا هم یو بل پیغام چېرته چې یو ګران اوریدونکی په نامه د رفیق الله غمشریک موږ ته زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله چې عبدالقادر ده معلومات لري. راځئ د دغه ګران ورور دا پیغام هم یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. زه رفیق الله غمشریک د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د کوزه شپان د خري څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه موږ سره دلته یو ورک عزیز دی چې نوم یې عبدالقادر دی او خپل ځان د غزنی ولایت ښي په اردو ژبه هم پوهېږي. کار څوک د ده عزیزان زما هغه اوري ما ته دې په دې نمبر ټلیفون وکړي. سپوس واتات نن شل اته ویشت صفر اووه سوه اته اتیا نولس شل اته ویشت عبدالقادر نوم دی او اصابو کې پارک دی. زه د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د کوز اشپال د قرې څخه تاسو سره خبرې کوم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
گرانو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. په نننی پروګرام کې به هم داسې دوه پیغام لرو چې ته اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی خپل ورک شوی عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې لیاله وتلې دي. اول به د دوی پیغامونه واورو پس له هر پیغامه به زه د دوی د تلیفون شمیرې تاسو ته وایم. دا هغه شمیرې دي چې دوی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په صفحه د دوی د تلیفون شمیره پاتې ده. اول به پیغامونه سره واورو.
پیغام چې دی یو سردار محمد نومېږي د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د بلاغ د کلي د طالبانو په هغه اول کال چې نادرکه سوی دی بیا موږ ته هېڅ معلومات نشته. که چېرې تاسو د دغه په باره کې معلومات لري او یا بل څوک د ده په باره کې معلومات لري او مسما چې وکړه نثار احمد سره وواصلې نو یې سردار محمد دی موږ ته دوی په دغه شماره زنګ ووهېدي.
گرانو اوریدونکو که تاسو د دغه محترم اوریدونکو د ورک شوی عزیز په اړه معلومات لري تاسو کولی شئ چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ 00939999430. د تلیفون شمیره یې وره بیا وایم 00939999430.
فاردین نمیغم د کراچی نه خبر کوم اوس ما څه د لپاره د زنم شدي خپل د غدي نه هم دي او د دوه زمون مې مانی دی وزن یک مانی د بل بخمان کار چاته د په حق لب معلومات شې نو مو څه دې ټلیفون به داش مره د پیسې شې مره د مو څه دې رنګ وي.
تاسو کولای شئ چې د ګران ورور ته په دې شمېره تلیفون وکړئ 00923029403. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00923029403. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ ځکه وار ورسید هغو پیغامونو ته چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. آزاد حمید دپشنه څخه سره د ټلیفون په تماس کې ما یو د تر زوی دی په نامه د رحمت الله د غلام د سګیر زوی دی د کندهار د جړی د ولسوالۍ د نلغام د کلی دی. که د دغه رحمت الله په باره کې هر څوک معلومات لري ماته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 3 3 9 9 8 او بل نمبر مې دی 0 3 2 1 8 1 5 3 3.
سلام علیکم زدی آزادی ټولو کارکونکو ته سلام وایم. بعد له سلام زدی غزنی دی ولایت اندړو دی ولسوالۍ جمنانو بابا جمن کی نیازادی کلی اوسیدونکو یم. جما یو خو رخصوی په نامو جی تاج محمد د بل نه بانک د جوړوپر اقازو د جلوکی ماکا وراره ده دا و کال کې نه درکه سوې دی ایران په لار باندې کڅوک دي په اړه باندې معلومات لري او یادې په خپل څوک سره ویني باندې مهرباني له مخې په دوه شمارو باندې زنګ ووږي 0 2 8 1 0 3. او په ایران کې زه په خپل په ایران کې هم بل شمار لرم 0 9 1 6 9 8 3 1. د تاسو یو جهان مننه.
زه ګلاب شال میرم د هلمند ولایت د ګریش کول سواله استاد سره په تماس کې یم. د ورستم په نامه ولایت محمد اسلام پروش کال د اسد د میاشتې په وخت ایران ته تللی په لار کې مدرسه و انډیوالانو مستخفات شو کوي بل څوک درک لري یا د خپل مازه غوري په دغه لمبه د ما سره تماس ونیسي 0 8 9 9 5 5 5 5 0 8 9 9 5 5 5 5 5.
السلام علیکم. قدرت الله د پاکستان کوچي کوچلاغ ایالت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د ترور یا اما زوی چې د صلاح الدین په نامه یادېږي، د 2001 میلادي کال د سپټمبر پر څلورمه نېټه د خپله کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې تاسو د صلاح الدین په باره کې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون ته راوکړئ. 00-3-00-9-3-00-4-3. مننه.
عبدالعلی د ایران څخه خبره کوم. زما ورور د غلامنبی په نامه دا لاش فکري چې ورک شوی دی، یا د خپله د زما اعلان اوري او یا تاسو ته کومه پاتې، نو په دغه شماره د زنګ ووایئ: 0919-36-26-245.
بله، السلام علیکم. زه تاسو خان د هلمند ولایت واشیر دوه سالی د بازار زکریا اوسیدونکی یم. زه دا خواهش لرم، زما یو انډیوال چې اصلي نوم یې اسرائیل دی، تخلش سلام خان دی، د درې میاشتې کې چې د کور نه درک شوی، که چاته پته وي په دغه نمبر دې زنګ راته وایي. پروسه پرو څلور و اته درې شپه کلو. السلام علیکم.
الو، د ازادي راډیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اما بعد، سلام څخه زمو شبلاده د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د اوبتو اوسیدونکي تاسو سره په تماس کې یم. زما د اکا زوی ملا عبدالکیم اخوند، ملا جمعه خان اخوند زوی، د ملا ایدر اخوند لمسی د 50 کالو څخه نادرکه دی. که چیرې دی زما غږ اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري، نو په دغه نمبر دې موږ ته ټلیفون وکړي: 0-00-2-23-45-504. 0-00-2-23-45-504. والسلام، خدای ته سپارم.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلام کوم. تاسو سلام. از ما یو ورور دی چې نوم یې فضل وهاب دی، مشهور په اخوند باندې دی. ولادي خماري د مشر ورور نوم یې دی غفور، د دویم ورور نوم یې دی امین، د دریم ورور نوم یې دی عباد خان. کار چاته معلومات دي؟ زما د ورور یا زما واز ما ورور په خپله اوري، نو موږ ته د په دېش میرو زنګ ووهي. دا د افغانستان کوټ دی. 0-00-3-00-2-3-00-3-00. بله شمېره د پاکستان ده، دا یې کوټ دی. 0-00-2-1-9-0-3-00-4-00. او دا زما د ورور کار چاته معلومات دي؟ زما ورور زما غږ په خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي نو موږ سره د دې شمېرو اړیکې ونیسي، ځکه چې زموږ زړه ډېر ناکراره دی. او د وړکې زوی نامه یې دی اجازل غږ، او دوه لورانې دي، وړې وړې ماشومانې چې دروازه کې دروازې ته ووځي او ننوځي چې لالا مې لارې. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه شکر الله هم د پروان د ولایت د شینوارې د غربان ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم. د سرګنباز کلي اوسېدونکی یم. زه زموږ ورور یو خانزه په نامه باندې ولد ندر محمد زوی دی، د شینوارې اوسېدونکی دی. دا 4 ورځې کېږي چې ورک شوی دی، د کور نه درک شوی دی. په دې شماره باندې چا زموږ کې تماس ونیوه: 0-8-5-2-4-9-4. په دې شماره باندې چا پیدا که څراغ څوک لري کولی شي په دې شماره باندې موږ ته تماس ونیسي. زه پخله د ایران نه د شیران تماس سره نیسم. پخله شماره مې 0-98-900-19-47-25-663.
زما شاهد پکتیا ولایت چکمنای ولسوالۍ چوس په کابل کې ژوند کوم. زما یو سپینګیری پلار په نوم سلیم ده، 15 کاله عمر ده. دی په سترګو کې ګولم شته. که هر څه ته دې په باره کې معلومات وي، یا د مړه یا د ژوندي، ما زه د شمېرې زنګ وایي: 0-00-9-5-2-3-4-4. 0-00-9-5-2-3-4-4.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایي. د پراد ولایت د ملک د ولسوالۍ د پرارور د شوان د کلي زه عبدالعلي نومېږم. په نامه د باریزاد ما د یو اکا زوی دی، دوی لري اسادي تکلیف. نو دا یو کال څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. ګای وای د قلندر بابا ملنګ یم، ګای وای د سخي بابا ملنګ یم. خو دا هغه غږونه کې دی چې غورځېدلی په شوزو په ادرسکن کې یوازې ډېر په دغه کې نظاباد کښې لیدل شوی دی. نو بیا چا نه دی لیدلی که په دغه نامه د بارداد اسادي تکلیف لري و یو چا ته پته وي، نو په دغه شماره زنګ دي 00015 بیا 02 بیا 0 بیا 1515 کېږي 201 کېږي. بله شماره هم درته تکراروم 00015 24 00.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 21 40 115. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي، خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی